السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. هندوی له افغانستان سره د حواله لارې کارګو بیا پیلوي. د خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي د سفر په لړ کې نن اعلان شو. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوری چارواکی انن پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنز د هوایی دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړي او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي. د ریټرز خبری اژانس د راپور له مخې پرکاش ویلي دی خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنز هوایی دهلیز بیا فعالیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیزي سره پرون تر لیدنې وروسته په ایکس پاڼه ولیکل چې له ښاغلي عزیزي سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي دي. پاین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی وایي چې سکل د ځنغوزو حاصلات ډیر ښه دي او ټاکل شوی چې دا محصول د هوایی دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځنغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې خوست ولایت سکل شاوخوا 60,000 ټنه ځنغوزي تولید کړي او د نورو ولایتونو مجموعی حاصلات خای 15,000 ټنو ته ورسیږي. د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنی بازار او د حاصلاتو فرصتونه وبخي. د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنی بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت بللی دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي. د وزارت پرون وویل چې افغانستان ته په لیږل شوې طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې له ناڅاپي پیښو وروسته د رواني ضربو یا ټروما او د بیړنیو حالاتو په برخو کې تجربې لري. د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د دې هیواد ډاکترانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي، مشورې ورکړي او جراحي عملیاتې کړي دي. په وروستیو کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا به د ولسمشر ترامپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي. ترامپ او زهران ممدانی پخوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي. ترامپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه. ممدانی بیا څو ځله د ترامپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړې توګه د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توند نیوکې کولې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې ده. موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 1 په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي. ممدانی هم د دې اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده. او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ژوبل کړي دي. د فیصل آباد کمشنر راجا جهانگیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملک پور سیمې ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه وشوه. د ژغورنې ادارې په لومړني بیان کې راغلي و چې پېښه سهار وختي د فابریکې د بایلر له چاودنې وروسته وشوه او په نتیجه کې فابریکه او نږدې ودانۍ نړیدلې دي. خو وروسته تایید شوه چې ګاز لیک شوی دی. د کمشنر د دفتر په بیان کې ویل شوی دي چې 15 جسدونه رایستل شوي او 10 تنه ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې 9 کورونه هم زیانمن شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1444 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 1 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واوري چې هندي چارواکو په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی.
افغانستان کوشش کوي چې د ټول دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا ضرورت لري چې د ټولو منطقوي هیوادو سره مشپلې شي اړیکې، خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دي.
بلخوا د ځنغوزو سوداګر وایي چې سکال د هیواد د ځنغوزیو حاصلات ښه وو او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې دی هغه په چین کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله نه یوازې افغان بلکې پاکستاني سوداګر هم زیانمن شوي. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د چادرې د اجباري کولو پر پریکړه انتقاد کړی. نور مطالب هم شته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورزو. لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، د هند د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې ډیر ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څنګه مسؤل انن پرکاش نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د کابل دیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې به ډیر ژر پیل شي. د پتاسیال کې د چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر لیو پلاوی سره په 15 ورځنی سفر هند ته تللی او هلته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډي خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزي او آندا مخالکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندي سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤل آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یو ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل دیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزي هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړي کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړي کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبرو په برخه کې د پنګونې غوښتون کیسو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمه په ورځ نو وخته د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو د سوداګری زوړې کو د پیوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې شوي دي. د وزارت څخه کړي چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دوړو هیوادونو لخوا د سوداګری زوړ شو معرفي کولو، د سوداګری ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاری ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې له نورالدین عزیزي سره یې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړې چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګ کې او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی او دا زه فکر کوم د منطقې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې ښې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډیروښه قدم دی او ان شاء الله پر ډیر شه موقع باندې د سفر کړی دی او دا چې موږ د پاکستان سره موږ تجارت یاري کې لاري په ټاپه ولاري دي نو په دې سره سره موږ د هند سره تجارت او د تجارت ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پر مخ روان دي. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر لدې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کابو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترنګلې سوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوې دي چې په ورځني ډول له عمله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
و موریدل چې هند په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی. دا سره اوسې د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په پام کې د افغانستان د ځنغوزیو حاصلات د هوایی دهلیز لاري چین ته صادر شي، خو اوس یو بل راپور لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندیدو همداسې چې افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوانونه اړولي، پاکستانی سوداګری هم زیانمن کړي دي. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د سوداګرو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې د څه باندې یوې نیمې میاشتې په مخه د تورخم د بندېدو له کبله ځینې میلیونر سوداګر پوره دیوالي شوي دي. هغوی له خپل حکومت نه غواړي چې لارې موقتا پرانیزي څو رانیولي مالونه یې د پاکستان خاورې ته داخل شي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالی بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمیر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمیرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړې وي. کانټینرونه ولاری چې دغه خرابیدونکو او نیمه خرابیدونکو توکي بار کړي لونه یو راهیسي د افغانستان خواته په تورخم کې باندې پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړ توګه خوسا شوه، راپورونه وایي چې ګڼې لاري بیرته افغان بازارونو ته ستنی شي. افغان سوداګرو په قاطع ډول له خپلو پاکستانی همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. ځکه ستونزې یوازې د پولی د تړل کېدو له عمل رامسته شوې ده. دوی وایي چې بارې د قرارداد مطابق استولې د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 40 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدیوالي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې یې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي، یوارې دې استثنایي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته.
د بشری حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادری اجباري کول د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید بللای دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر میرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې واورئ.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د طرز سازمان وایي دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلیت دربار له لوري د دې پیکس پاڼه خپور شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې هم دا رنګ ویل شوی چې اجباري حجاب د طالبانو نو د هغه سیاست برخه ده چې لمخې غوړې د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپاره پسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر چې بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو سره هغوی د خپلو مخ په زیاتېدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقی یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي میرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنکړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدئ چې ډاکټر ته ښکار کړم. سره له دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه رانه کړل شوه. نه یوازې زه، بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ورنه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د
روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه یې پرېښې ده چې کنټرول زیات کړي. ان د پاسپورټ اخیستو په برخه کې هیڅ ښځه له برقي پرته پاسپورټ نشي اخیستلی او ورته اجازه نه ورکول کېږي.
که څه هم طالبان اجباري برقه یا چادري ردوي، خو ټینګار کوي چې ښځې باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د دې نویو محدودیتونو له عملي کېدو وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
له خبرونو ور اخوا
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزۍ سوداګري خوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزۍ د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. دغه خونی د مدیره پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د نومبر په 28 آزادی رادیو سره په خبرو کې هله وخوده چې په دې سره به سږ کال د زمغوزیو سوداګری خوي او د هوایي دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي. البته اریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چون یوازنی مارکیټ ډیر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده. زه به د باور يم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات.
کته هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15 ټنو پورې ورسیږي. ته دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوه یوازې له خوست ولایت څخه 40 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته، خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
5000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوی حاصلات 15 ټنه وو او د 1 کیلو زمغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و. ښاغلی رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان زمغوزی او نور وچ میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم میسه کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې ښه دي. نو زه چین تم زی او زه هندوستان تم زی خو نه سم نه دروسه په ډېر نه یو څه تاسو وینئ. تقریبا 28-30 داسې نرخونه دي. ډالر باندې 1 کیلو دي.
دا هیله داسې مال دي چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به 2 کیلو صادراتي سوداګري ستوکې په 1 ډالر او 2 کیلو وارداتي سوداګري ستوکې په 80 سنټ انتقالوي. د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته هم لارښوونه شوي چې د اریانا شرکت لپاره خپلو فیسونو کې 90 سلنه تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوي چې یوه کارګو یا باروړونکې الوتکه وپیري.
نن د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمیر مسؤلان، خزینه ویاندویانې، خبریالان او د ټلویزیوني پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیوني خبرونو پراخ محدودیتونه لګیدلی دي.
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایاندا ده وای د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال لګړن ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوي تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
په دوه د افغانستان سخت زیر کنسور از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار ګرځي.
په دوه د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط امروزی جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوه خوړلې و میرمن مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینه ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوي کې موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنۍ حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلیل هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دیل پارچی په هیواد که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی گی حسب که وی چه در هیواد در اطلاع رسانه پا برخی که مستمر او گتور حسی ولری. رسانه باید د هغه پالیسۍ او پاساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیونی شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه